السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفی ولاستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس وایم وړاندې به روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه واوري خو ترغه مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه د خبرونو سره ټکی نن دویم ورځ د چې په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته میلیونونه نجونې ښوونځیو ته نه دي تللي. د هند او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په نوې ډیلي کې کتلي د افغانستان په اړه هم خبرې کړي او د پکتیا په ولایت کې د ځمکې پر سر شخړه کې درې کسان وژل شوي. پوره خبرونه نن دویم ورځ ده چې په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته میلیونونه نجونې ښوونځیو ته نه دي تللي. د یونیسف او نورو ادارو د شمیرو له مخې د طالبانو تر راتګ مخکې شاوخوا 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته تللي. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو لپاره ښوونځي پرانیستل، خو لایې د منځنۍ او لیسې دورې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل لپاره ګام نه دی پورته کړی. د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل لپاره ګڼو فعالانو په خواله رسنیو هم کمپاینونه پیل کړي. د یو شمېر ماشومانو عکسونه او ویډیوګانې په ټویټر او فیسبوک خپاره شوي چې په لاسونو کې یې لیکلی شعار نیولی چې وایي له خورپته ښوونځي ته نه ځو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې د نجونو په ګډون د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې. د سازمان د افغانستان څانګې مشر سام مورټ پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي د نجونو په شمول د دې ټولو ماشومانو لپاره ښوونځي بیرته پرانیستل شي. د باختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد په حواله لیکلي د نجونو ښوونځي به ژر پرانیستل شي، خو نوموړي دا نه دي ویلي چې کله به پرانیستل کېږي. د هندستان او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په نوې ډیلی کې وکتل. دوی د ګڼو نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر چې په خپل ټویټر لیکلي له سعودي سیال فیصل بن فرحان سره د افغانستان په تړاو ډیر اغیزمن بحث کړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سعود تیره شپه په درې ورځني سفر نوې ډیلی ته رسیدلی. شاهزاده سعود به سبا مخکې تر دې چې نیویورک ته روان شي له صدر اعظم نریندر مودي سره هم وویني. هند او سعودي عربستان د افغانستان د وروستیو پرمختیاو په اړه ګډې اندېښنې لري. ټاکل شوی ده چې افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د رواني اونۍ د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د نړیوالو خبري اژانسونو پر اساس جانسن به په دې کتنه کې د افغانستان د بشري بحران په خاطر پر بایدن فشار راوړي. د راپورونو له مخې جیو بایدن د بریتانیا او د ناټو د نورو متحدانو دا غوښتنه نه وه منلې چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو ایستل وځنډوي. دوی دا غوښتنه د دې لپاره کړې وه چې له افغانستانه هغه بهرنیان او افغانان وایستل شي چې خپل ژوند په دغه هیواد کې له خطر سره مخامخ احساسوي. په پکتیا ولایت کې د ځمکې پر سر شخړه کې درې کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په پکتیا کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس خالقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون ناوخته د پکتیا د مرکز ګردیز په شکرخیلو سیمه کې شوي. د احمدزی په وینا نښته د دوو کورنیو ترمنځ د جګړې پر سر شوي چې له امله یې د یوې کورنۍ درې تنه یعنې ورونه وژل شوي او یو بل کس ټپي شوی دی. احمدزی وایي د پیښې ځای ته د دوی ځواکونه رسیدلي او په تړاو یې د بریدګرې کورنۍ دوه تنه نیولي، خو ډزې کوونکی کس د پیښې له سیمې په تیښتې بریالی شوی. پکتیا د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو په سر شخړې پکې اوږده مخینه لري. په روسیه کې نن د پارلماني انتخاباتو وروستۍ یا درېیمه ورځ ده. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په هغو کې د پراخو بې نظمیو او د تورونو ترڅنګ د اپوزیسیون د بندي سیاستوال الکسی ناوالنی غورزنګ ځینې همکاران ځپل شوي دي. اټکل کیږي چې پارلماني انتخابات به د کرملین د ملاتړ برخمن واکمن ګوند متحده روسیا وګټي، خو دا ګوند چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ملاتړ کوي له دې خطر سره مخامخ دی چې ممکن په پارلمان کې لوړ اکثریت له لاسه ورکړي. تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنو ښوولي چې د دغه ګوند شهرت په سلو کې 1.5 لک شوی دی. دا ګوند اوس د روسیې د دوما جرګې چې 4.5 سوه څوکۍ لري په څلورو کې درې برخې په کنټرول کې لري. ازادي رادیو ته غوښتست څلور تنه چې فضا ته په سفر تللی وو پرون د ځمکې په مدار کې له درې ورځو تیرولو وروسته بیرته ځمکې ته راکوز شول. سپیس ایکس تور بیړۍ چې دا څلور تنه پکې سپارو د فلوریدا په ساحل کې کیناسته. دا لومړی ځل و چې څلور تنه سیلانیان په خپل شخصي لګښت د ځمکې مدار ته ولاړل. دا ډول سفرونه د نړۍ د 2 ستر میلیاردرانو ریچارډ برانسن او جیف بیزوس له لوري پیل شول. او د کرکټ مینوالو ته همدا چې د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ په ورستي یو ورځنی لوبه کې بنگلاديشي لوبغاړي په 1550 منډو اوټ شول. لوبنن په سلهټ لوبغالي کې د بنگلاديش لخوا په توپ وهنه پیل شوې. په پایله کې افغان لوبغاړو په تاسو وختمه اور کې د بنگلاديش ټول لوبغاړي په 1550 منډو اوټ کړل. د افغانستان لپاره بلال سمی او ننګیالي خروټي درې درې وکټي واخیستې. اظهار الحق نوید او شاهد الله حسنی دوه دوه بنگلاديشي لوبغاړي سوځولي. افغانستان د 1550 منډو د پوره کولو لپاره اوس توپونه روانه کړي. تر دې دمه افغانستان دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي او په 1500 اورونو کې 1550 منډې کړې دي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ نو لسکلونو ټیمونو ترمنځ د سپتمبر له لسمې د 15 یو ورځنۍ لوبو لړۍ پیل شوې چې درې لومړی سر په سر بنگلاديش ګټلې. څلورمه لوبه وړمه ورځ افغان ټیم وګټله او دا د وروستي یوې پایلې د ورځې په اوږدو کې معلومیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت او زندګي 1296 اف ام 100.5.
روختیا د ژوند شتمنی اونیز پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کو. نن په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي پر موضوع بحث کوو چې لڅمو دی لپامه غورځول سوی موضوع ده. د طالبان حکومت د روختیا وزارت د ورکول سوی ارقام له مخې تر تیرې جمعې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,45,509 ډیر شو ته رسیدي. تر دې مودې په کورونا وایرس د مړ شمیر 1,99 تر رسیدي، خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر ای خورا زیات وی، ځکه چې په لور پروتو سیمو او ولایتونو کې د ماینی امکان برابر نه دی او خلک هم په زیاتو مواردو کې لابراتوارونو یا روغتونونو ته مراجعه نه کوي. د امریکا د جانز هاپکینز پانتون د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 228 میلیون